پدیشوی درنو اوریدونکو السلام علیکم اسم څاروانیم دی خبرونی تمو هرکلای کوم د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وای د هوای ځواکونو په خوانی 15 پیلوټان د بهر بیرته افغانستان ته ستنه شوې دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې د دغه پیلوټانو عکسونه هم خبره کړي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد سره ولاړ دي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې دا پیلوټان له کوم هیواد بیرته افغانستان ته ستنه شوي، خو زیاته شوی چې د مسؤلانو په هڅونه دا کار شوی دی. د افغانستان د غازو او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع غاز په ارزانه بیه رسوي. د یاد شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. کریمی ویلي د کابل د 22 ناحیو اوسیدونکو به د یو ځانګړي مهالویش له مخې له دولتي شرکته یو کیلو غاز په اویا افغانیو اخلي. دوی وایي چې دا اقدام د سون ټکو د لوړو بیو د راکمولو په هدف کوي. د امریکا دفاع وزارت د تیر کال د اگست په وروستیو کې د کابل په هوایي ډګر کې د انتحاري حمله په اړه د خپلو څېړنو راپور خپور کړ. په دې راپور کې چې د امریکا مرکزي قومندانۍ چمتو کړی ویل شوی چې د اگست 16 نیټې د برید مخنیوی ناشونی و. په برید کې چې وروستی مسؤلیت داعش ډلې په غاړه واخیست، د 14 امریکایي پوځیانو ترڅنګ 170 افغانان ووژل شول. د دې پیښې د څېړنې لپاره ګمارل شوي ډلې له شنونکو او څه باندې 100 تنو سره خبرې کړې دي. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولندی رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړی ډله پوځیان د شنبه په ورځ د هیواد ته ورغلل. د پوځیان د سیمهال ختیځ اروپا ته رسیږي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې لسګونه زره پوځیان ځای پر ځای کېدو لویدیځ هیوادونه اندېښمن کړي دي. روسیې ګواښ کړی چې د ازادي اروپا راډیو ازادي راډیو اته ویبپاڼې بندوي. دا ویبپاڼې د روسیې، اوکراین او منځنۍ آسیا لپاره خبرونې لري. د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي که د آزاد اروپا راډیو په روسیا کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه لدی پانو لري نکړي، وی پانی به بند کړي. د فساد د څیړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د مؤسسې لخوا کیږي. او لوی تازه څیړنې سره سم د ویټامین ډي کموالی په کورونا وایرس له ژر اخته کېدو سره مرسته کوي. په دې څېړنه کې چې په نړۍ کې د دې ناروغۍ له پیل تر اوسه تر ټولو لویه څېړنه بلل شوې، هغه کسان چې ویټامین ډي کم دي هم په کورونا شر اخته کیږي او هم د ناروغۍ شدت تر نورو زیات وي. نن یک شنبه د مریض 1400 کال د دلوي ولسمه او د میلادي 2022 د فبروري شپږمه وړاندې به واوري. طالبانو د لومړنیو اړتیا وړ شیانو د بیو د کنټرول امر کړی.
امیدوارو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د عامې روغتیا وزارت له نړیوالو وغوښتل چې مرستې له سیاسته جلا کړي.
په داسې یو حالت کې چې کورونا هم مخ په زیاتېدو ده، هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوه د بندېدو سره مخ دي.
د ترکیې سره میاشتولنه افغانستان ته 2.5 ټنه مرسته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام په اورزګان کې مرستې وویشلې.
دغه پروژه چې ده د موسمي مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیق کیږي.
دا خبرونه ز اسمت څاروند شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام خبرو چې پرون ماسپښین د درې بجو د دوه او درو بجو ترمنځ په مستقیم ډول خبر شوی وو. د طالبانو حکومت خپل اړوندو ادارو ته دند سپارل چې په کابل ولایتونو کې د لومړنیو توکو بې کنټرول کې دوی دا اقدام روسته تر دې کوي چې نن سبا د ډالر په وړاندې د افغاني ارزښت بیرته ښه شوی دی، خو شکایتونه شته چې پر بې اغیز نه دی کړی. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اوروي.
د طالبانو حکومت وایي افغانستان ته د ډالرو په لیکت کې زیاتوالی او پر بانکي سیستم د بندیزونو کموالی هغه لاملونه دي چې لمخیه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ بیا خطرې ده. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد که څه هم کره ارقام په ګوته نه کړل، خو ازادۍ راډیو ته وویل چې هر اونۍ زیات شمیر ډالر افغانستان ته رسیږي. ښاغلی مجاهد وایي له دې سره سره لا هم افغانستان کې د ډالرو کموالی محسوس دی، خو په خبره یې نږدې راتلونکي کې ممکن دا تشه ډکه شي. د ډالرو د بیو له لوړوالي سره افغانستان کې د توکو بیې وختلې، خو اوس یې چې بیه کمه شوې بازارونو کې لا هم د توکو نرخونه لوړ دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی اړوندو ادارو ته د لازمو اقداماتو سپارښتنه کړې.
کار پر روان ده، خو لږ د وخت تر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ خصوي نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې ماثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نظر راتلونکي کې نرخونه کنټرول سي او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق سي. په کابل کې هم
د ډالرو په بیه کې دا کموالی وروسته له هغه راغی چې د طالبانو په خبره د ناروی په وروستۍ غونډه کې نړیوالو بنسټونو د افغانستان پر بانکونو پخواني فشارونه کم کړل. د دې ترڅنګ څو ورځې وړاندې د امریکا خزانه وزارت د افغانستان دولتي او خصوصي بانکونو ته د نقدو پیسو د لیږد اجازه هم ورکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام مشر عبدالله الدرداري که څه هم شکایت کړی و چې دوی افغانستان کې له خپلو 115 میلیونه ډالرو څخه ځکه ګټه نشي اخیستلی چې په خبره یې طالبان مرکزي بانک کې د دغو ډالرو د تبادلې لپاره کافي افغانۍ نه لري. خود افغانستان بانک پرون په یوه اعلامیه کې د الدرداري خبرې غیر مسؤلانه وبللې او ویل دا اندازه ډالر تر اوسه افغانستان بانک ته نه دی رسیدلی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي چې دوی مرکزی بانک کې کافی اندازه افغانۍ لري.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت له نړیوال بانک او نورو مرستندویو بنسټونو غواړي چې له روغتیایي سکتور سره مرستې له سیاسته جلا کړي. د دغه وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوال بانک د مرستو د درېدو له کبله د کووید 19 ناروغۍ د درملنې 20 مرکزونه له فعالیته غورځېدلي دي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د هغه 10 روغتیایي مرکزونو له ډلې 20 هغه له فعالیته غورځېدلي چې نړیوال بانک تر 2023 کال پورې د تمویل مسؤلیت منلی وو. دا روغتونونه د افغانستان د تیر دولت په وخت کې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره جوړ شوي وو. د عامې روغتیا وزارت د خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر عبدالباري عمر وایي دا محل یوازې کابل کې افغان جاپان او ننګرهار هرات قندهار او هلمند کې د کورونا د درملنې مرکزونه فعال دي. خاغلی عمر ازادۍ رادیو ته وویل کمالی مرستې ورونه رسیږي دغه روغتیایي مرکزونه هم ممکن وتړل شي.
موږ په نړیوالو غږ کې بل خصوص په نړیوال بانک باندې چې دوی د روغتیا برخه سیاسي نه ګرځي او په داسې حالت کې چې کورونا هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده او دلته د دوی هغه روغتونونه چې اکمال دوی تر سره کوو هغه د بندېدو سره مخ دي. موږ هم په دې برخه کې ډېر څه ځکه نه شو کولای دلته د دې پروژې لپاره بودیجه نو مختص شوې کوم خاص کوټ په وزارت مالیه کې نشته چې دغه په اساس د موږ کولای شو چې دغه ودر شروختونه دي په سم ډول سره اکمال او تمویل.
عبدالباری عمر که څه هم د کورونا د نویو پیښو تازه ارقام ورنکړل، خو ویل چې تیرو څو ورځو کې په نسبی ډول افغانستان کې د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. د راپورونو له مخې افغانستان کې تر اوسه نږدې 1,68,000 کسان په کورونا اخته شوي چې له دې ډلې نږدې 5,500 مړه شوي دي. د کابل په ګډون د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې اوس هم د کورونا ورځنۍ معاینه کیږي، خو د عامې روغتیا وزارت وایي تر اوسه د کورونا د نوې بڼې اومیکرون د تشخیص امکانات نه لري. تازه د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان عامې روغتیا وزارت ته د کورونا د دغې بڼې د تشخیص کیټونو د ورکړې ژمنه کړې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادی رادیو.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر ادعا کوي چې په بلوچستان کې پر پوز د خونړي برید عاملان له افغانستان ورغلي وو. شیخ رشید تور لګوي چې د دغو بریدګرو روسنیز کمپونه د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې دي. خو د طالبانو حکومت بیا دا ادعا ردوي او وایي د افغانستان خبره د هیچا پر ضد نه کارول کېږي. د پوهنتون استاد عزت الله پیژند د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه داسې وایي:
هر هیواد چې ترهګري او تروریزم حمایه کوي او غواړي چې د یو بل هیواد پر ضد یې د خپلو ګټو دپاره استعمال کې، د وخت په تیریدو سره همدغه ترهګري اور د همغه ترهګرو د روزونکي او پالونکي هیواد لمن ترسیږي، چې دا وخت زما په نظر باندې همدا اوس را رسیدلی دی او پاکستان په داسې یو حالت کې ښکیل دی. که تاسو یادې کلونه مخکې ولسمشر غنی کله چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د ټاکنو د لارې کامیاب سو، امریکا ته یو سفر درلودی، د امریکا د سولې د انسټیټیوټ په ودانۍ کې د سولې په برخه کې د وینا پر مهال وویل چې ترهګري د پینګ پانګ لوبه ده او هیڅ کله د ترهګری توپ د هغه هیواد په ډګر کې نسبت کېدلی چې هغه غواړي ترهګری حمایه کړي او وایروزي.
د پوهنتون استاد شاغلای پیژاندو
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د ماشام تروبه یو په منځني سپه دولش پښ نیوي دوام کوي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د خبريالانو د وضعیت په اړه د بي پولي خبريالانو د بنسټ تازه راپور رات کړ. د بي پولي خبريالانو بنسټ یا ار اس اف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیله تر اوسه د طالبانو لخوا 50 خبريالان نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره توقف شوي دي.
عبدالقیوم زاهد سمدزی لحقو خبریالانو دایی چه پا دیورسته و که ده طالبانو لخوانی ول شوی و اغا لنگده دول از کالو راهیسه پا افغانستان که لبیلا بیلو رسنه و سرکار کره یا ورسته دنده ده پاکستان دو نوی خبری تلویزیون سر خبریالی ده. خاقلی سمدزی وایی چه مدورانده لمره ده پاسپورت عمومی ریاست پر ورانده د طالبانو لخوا وهله او ټکول شوی دی. خو له دې وروسته کله چې د یوې ناستې په خبري پوښښ اخته و، د طالبانو لخوا ونیول شو او په یو نامعلوم ځای او یوې سړې خونه کې د نږدې 24 ساعتونو لپاره بندي شوی و. هغه ازادي راډیو ته وویل:
تقریبا په 50 ورځو کې دا دویمه پیښه ده. ما تر اوسه وو هیڅ ډول مسؤلیت احساس زو کورنۍ مې نه کوو. بیا هم نه څوک ستاسې د حیثیت یاد وکړي یا دغه په تورونه چې په چا باندې لګېږي بیا یې پوښتنه وسي.
د بی پول خبریالانو بنسټ د تیرې جمعې په ورځ د راپور په خپرولو سره لیکلی پر افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې نږدې 50 خبریالان د طالبانو لخوا یا نیول شوي او یا هم د لنډې مودې لپاره بندي شوي دي. په دې راپور کې راغلي چې نیول شوي کسان د طالبانو لخوا وهل شوي هم دي. نای یا د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ د عدالت غوښتنې مسؤول نصیر احمد نوري ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د خبریالانو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري او له ترسره شوي او پیښو هیڅ یو نه دی تیرل شوی.
د دوی مشران په ظاهر بنه او لوی مجلسو کې د بیان ازادۍ څخه د ملاتړ خبرې کوي، خو په عمل کې داسې څه نشته.
خود طالبان و حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی د بی پول خبریالان و د راپور په غبرګون کې ازادي رادیو ته وویل چې د طالبان و حکومت د بیان ازادۍ تجمن دی.
موږ جدي هڅه کوو د اسلامي امارت ځواکونو د مسلک کول او په هولو په حال کې تر څو په خاورو نور زینو کې خبریالانو سره څنګه چلند وکړي.
له بل خوا د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سباندې 300 رسنیو د فعالیت درېدو په اړه د ژورنالیستانو د نړیوال فدراسیون د راپور په خبرګون کې ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د هغو خندونو د لری کولو هڅه کوي چې له کبله د رسنیو فعالیت درېدلې دي. د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په یوه اعلامیه کې وویل د یوې نوې سروې له مخې د طالبانو له وخته رسیدو را په دې خوا په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 318 رسنۍ بندې شوې دي. خو د طالبانو د حکومت پرستیال وایند انعام الله سمنګانی پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې د دوی حکومت به د رسنیو د فعالیت په وړاندې خنډونه لرې کړي او له رسنیو هم غواړي چې د رسنیو پر قانون عمل وکړي. زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د ترکیې سره میاش ټولنې ژمنه کړې چې افغانستان ته به تر یوې میاشتو پورې 2500 تنه مرسته ولی شي. د دې ټولنې مشر او ورسره پلاوی د ژمنه په کابل کې د طالبانو جګپوړو چارواکو ته ورکړې ده.
د ترکیې د سری میاشتې مشر کریم کینیک چې د سری میاشتې نړیوال فدراسیون مرستیال هم دی، د یو پلاوی په مشرۍ د افغانستان په سفر بوخت دی. کینیک پرون شنبه کابل کې بیلابیل لید کاته درلودل او خبرلانو ته ویل چې ټولنه به ژر افغانستان ته د 10 میلیون ډالر په ارزښت بشری مرسته واستوي. طالبانو پرون ماښام په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ترکیې د سری میاشتې دغه پلاوی د رئیس الوزرا لمرستیال عبدالسلام حنیفی سره هم کتلی او ډاډ یې ورکړی چې تر یوې میاشتې به یې 2500 ټنه بشری مرسته افغانستان ته راورسیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د ترکیې د بشری مرسته به په دوو جوپو کې د تورغونډۍ بندر له لارې افغانستان ته انتقالیږي چې خوراکي توکي، البسه او دارو درمل پکې شامل دي. خبر پانی لمخې طالبانو د ترکیې د سری میاشتې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کړی او له هغوی غوښتي دي چې له افغاني سری میاشتې ټولنې سره همکاري زیاته کړي. د ترکیې سری میاشت داسې مهال له افغانستان سره د بشري مرستو اعلان کوي چې په کور دننه شاوخوا 22 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. له دغو اړمنو افغانانو سره له وړاندې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه بنسټونو لخوا مرستې پیل شوي، خو چارواکي او هم اړ خلک دا مرستې کافي نه بولی. سره له دې چې طالبان او دغه خیریه بنسټونه د خپلو مرستو په رسولو کې د شفافیت ډاډ ورکوي، خو ځینو بېوزلو افغانانو ازادي راډیو ته پرله پسې شکایتونه کړي چې د مرستو په ویش کې تر ډیره عدالت له پامه غورځي.
د اورسغان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر اړو کورنیو ته خوراکي او د پوشاک مرستي وویشل شوې.
په اورسغان ولایت کې یادو 15000 اړمنو کورنۍ ته د خوراکي توکي د خړو د نړیوال سازمان یا دبليو پی لخوا ورکول کېده چې کیر ورځ نه وخت یې لړی فیل سو. د دې مرستو په لیکون کې ادارې یا کیارو یا د کندهار د کډوالو چارو سازمان یو تن مسول محب الله زاید ویل چې د اړمنو 15000 کورنۍ سرویس مود مخ کې فیل سوی و او نن یې ور باندې د خوراکي توکو د ویش لړی فیل کړه.
دغه پروژه چې ده د موسمی مرستو چې په ترینکوټ ولسوالۍ کې تطبیقیږي، 15000 غریب کورنۍ سروې کیږي چې دا پروګرام د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی په مالی ملاتړ او د کندهار د مهاجرینو موسسې کې همکاري باندې تطبیقیږي.
بلخوا په همدی ولایت کې د سری میاشتې د ادارې لخوا پر شپږسو کورنۍ باندې ژمنې پوشاک هم وویشل سو. د اورسغان ولایت د سری میاشتې اداري مسول سیف الله مبتون وویل چې دا ژمنې توکي کمپلی او جمپرونه پکې شامل دي چې د سعودي عربستان د باچا ملک سلیمان د خیریه بنسټ لخوا ترسره شوي دي. بلخوا بیا مرسته ترلاسه کوونکي خوشاله دي چې هغوی ته بشري مرستې ورکول کیږي.
اوس چې دغه په کورو ته وړي د دغه روپۍ نه لري چې دی دغه کې نو یو ګاډي چا راوستلی ده، چا ورځ سره کم راوستلې دي. نو دا فارم سره ډېر موږ خوشحاله چې تاسو مو سره مرسته وکړه چې تاسو راوست کور ده.
د اورسغان ولایت د اقتصاد مسول مولوی حسن له مرستندوی ادارو غواړي چې دې ولایت کې خپل بشري او نور اقتصادي مرستې لاړمونو سره زیاتې کړي.
سمو شخله ازادي رادیو او د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځني صفه 12:15 نیوي او اف ام 0.15 صفه اوري. د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام لرو. دا پروګرام پرون ماسپښین له 2 بجو تر 3 بجو په مستقیم ډول خبر شوی او چې نن یې تکرارو. د امریکا د ولسمشر جو بایدن له پریکړې سره سم اروپا ته د امریکایي پوځیانو د رسیدلو لړۍ پیل شوې ده. پرون شنبه لومړۍ ډله امریکایي پوځیان پولند ته ورسېدل. په دې اړه هم په دې خبرونه کې تفصیل در اورو، خو مخکې تر دې چې د دې موضوع تفصیل در واورو یو لړۍ لرو څو راپورونه په یو ځای سره خبرو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه کې زما سلامونه ومني. د پوخانی حکومت د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمه کارکونکو وای د طالبانو لوري د یادې محکمه پل منزتلو سره پینځه میاشتې کېږي چې بے برخلیک دي او معاشونه هم نه دی اخستی. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي محکمې پخوانی قاضیان او کارکوونکي وایي په دې پنځو میاشتو کې د کورني تاوتریخوالي ډیری قرباني میرمنو له دوی سره اړیکې نیولې، خو دوی نه دي توانېدلې چې له یادو ښځو سره مرسته وکړي، ځکه اوس دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو توان نه لري. که څه هم د طالبانو د حکومت چارواکي د یادو محکمو د کارکوونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د دوی محکمې به د تاوتریخوالي د قضیو د قربانیانو عریضو ته رسیدنه وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
سیم خار داره که ده اگاین گرفته بودن او را به طرف ما زدن با پای مصابت کرد.
داد خزو پوراندی ده تاوتریخوالی قضیو تا در رسیدن محکمی و کارکون که ده چې څباندې شل کاله پستری محکمې او لوی څارنوالۍ کې کار کړی. دا وایي چې د طالبانو پر اتک سره وزګاره شوی او برخلیک نه دی معلوم. دا میرمن غواړي چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نوم په راپور کې وانخلو. دی ازادي رادیو ته ویل لړی رستونزو او خورا محدودیتونو سره سره یې لوړې زده کړې وکړې، خو له دې ټولو تجربو او خدمتونو سره اوس له دندې شړل شوی او له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
دیوانای مختلف سره محکمه وظیفه انجام
د ستره محکمه په بیلابلو دیوانونو کې میدان د تر سره کړي. لخوارا ستونزو سره می په هنتون وای، خو له بعده مرغه چې اوس په بیبرخلیک حالت کې له بعد اقتصادي وضعیت سره کور کې نول سوي. شل ورځې د مخه د قضایی قوی د امر لیدو ته ورغلم. د قضایی قوی امر خپل لاس مخې ته نیولای و او هیڅ ونه غوښتل چې موږ ته وګوري. موږ ته وویل چې محکمه تاسو ته هیڅ اړتیا نه لري. موږ د هغو تورنو کسانو لوري کې وخل کیږو چې له بنده او د محکمو لوري هم را باندې فشار دی.
زیر فشار قرار داریم.
په 1940 کال کې په فاریا پولایت کې د خپل میړل لوري د ریزګل پونوم دی وی خزه د پزې پرې کېدو او په غور کې د زنا په تور د خلکو لوري دی وشکلنی رخصانی لسنګساري دو روسته د پخوانی حکومت ستري محکمې د 1950 کال په جوزا میاش کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته د رسیدنې محکمه جوړ کړه. د ستري محکمې د اداري کارکونکو د معلوماتو پر بنسټ یا د محکمې په کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 1500 قضیو ته رسیدنه کړه. د یادې محکمې دوو تنو اداري کارکونکو د نوم نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته ویل د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي ضد محکمو له منځتلو سره د کارکونکو برخلیک نه دی معلوم او د کورنۍ تاوتریخوالي قرباني خزو هم خپلو قضیو ته د رسیدنې مراجع له لاسه ورکړي.
محکمه خوشنط علی زن یگانه محکمه بود.
د خزو په ضد تاوتریخوالي محکمه یوازینی هغه محکمه و چې د مدعی او مدعی علیه ترمنځ به یې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیو ته په پټه رسیدګي کوله. اوس به دا شان قضیې چیرته حل او فصل کیږي؟ هغو کسانو چې په ځانګړو محکمو کې کار کوو اوس نو دوی خپل حق له کومې ادارې وغواړي؟ د محاکمو او د افغانستان د قضایي سیستم ټولې ښځینه کارکوونکې اوس له ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ دی او برخلیک یې نه دی معلوم. نه دنده لري او نه هم معاش.
وظیفوي دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی در جریان 5 ماه
با تیرو پینزو میاستو که پا کورانی تاوتریخوالی که را گیر خزو در تلفونی اړیکو لاری لمک چخه دمرستی غوخته نکردی. خود تاوتریخوالی زد محکمه دل منزدلو لعمل مک هاگوی در خپل ولایتونو در حقوق و ریاستونو تراجی کردی. چه کبلا لارمونه درلوده. در همدی قانونی دارو نشتوالی لعمل در خزو پا زد در تاوتریخوالی جیره قضیه نخبریگی. رسیدگی نورتا کیگی او سترگی پریپچیگی. در تاوتریخوالی قربانی خزی در هیواد در سیاسی او حقوقی وضعیت در کول سره د تاوتریخوالي منلو او مرګ تل غاړي خودو پراته بللار نه لدی
یا مرګ را ندارن.
په مخکینی حکومت کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د خزو چار وزارت او د غشان د خزو د حقوقو د ملاتړ بنسټونو بکله ناکله د خزو پوړاندی د تاوتریخوالي په اړه راپورونه خبرول. خو د طالبانو حکومت پر منځته کېدو سره په تیرو شپږو میاشتو کې د خزو په ضد د تاوتریخوالي د وی قضیه په اړه هم راپور نه دی ورکړل شوی. د ستري محکمې په خوانی کارکونکو سودیس رسولي وای د یادو محکمو ډیری کارکونکو کې خزي وي او په افغانستان کې ټولنیزو محدودیتونو ته په کتو یادو محکمو په ډیره ښه توګه د تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي کوله او عدالت به ټینګېده.
موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو، ښځه خپل اساسي مشکلات یو
خورور ته نس ویللای پم دې اساس باندې دا محاکم ډیر حساس ولی اکثریت دې محاکم کې زمنګ قضات هم خزینه ولی اداري کارمندان هم تقریبا اکثریت نه قربانه ولی دې محاکم کې کار کوي اما متاسفانه د طالبانو راته اکثره نوې تشکیل دو اعلان کړل دا محاکم لغوه شوی دي د لغوه کېدو دې محاکم ان تقریبا 50 نفر تر رسیدل په دې محاکم کې کار کوي اما اوس فعلاً ټول په کورونا زده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنري د روان کال د دلوي میاشتې په 8مه نیټه د یاد سازمان د کارپوهانو د راپور پر بنسټ خبرداري ورکړ چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ترڅو افغان میرمنې له ټولنیز ژوند څخه بې برخې کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په خپل راپور کې د طالبانو حکومت له لوري له ټولنیز اقتصادي او سیاسي ژوند څخه د خزو د بې برخې کولو په باب خبر ورکړی و. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد که څه هم د عدلی او قضایی ادارو د خزینه کارکونکو د برخلیک په اړه څه نه وایي خو ټینګار کوي چې د دوی حکومت د ښځو په ګډون ټولو قضیو ته رسیدنه کوي.
زموږ محاکم به ټول اجراءات کوي د ښځو د نورو ټول غږ اورېدل کېږي هر محکمه یې کوي د ښځو د اورېدو دپاره په جلا میکانیزم وي هغوی کولی شي چې خپل عرایض وکړي او غږ یې اورېدل کېږي په محاکمو کې او د ځینو دیوانونو تشکیلات نه دي پوره شوي اکثره پوره شوي دي. زموږ محاکم په شرعي محاکم وي او د اسلامي احکامو سره سم به فیصلې کوي هغه به د سترې محکمې تر نظارت او قیادت لاندې وي. په ټول هیواد کې موږ اطمینان ورکوو کوم مورد باندې چې زموږ قدر امیر المؤمنین حکم کړی د ښځو د حقوقو په اړه باندې هغه ټولو مواردو کې ښځینه شکایت ولري مکلف د ادارې سه د دوی په غږ رسولو کې مرسته وکړي.
د طالبانو حکومت د روان کال د قوز میاشتې په 12مه نیټه د خپل مشر ملا حبت الله اخونزاده شپږمه د ایس فرمان خپور کړ چې پکې د ښځو د حقونو په اړه ځینو مسایلو ته اشاره شوې وه خو په دې فرمان کې د ښځو د حقونو د نقص کوونکو سره د چلند په تړاو څه نو ویل شوي. د دې فرمان ډیره برخه د ښځو د واده پر مسایلو راڅرخېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
زموږ غږ لا ازادي راډیو څخه اوري. اوس هم استاسو لراستولو پیغامونو څخه څو پیغامونه راخلو.
سم توفان غزنی ولایت بیا کول سوځ څخه تماس کیم ازادي راډیو خو دغه خاطري دي خام ټول سره خاطره ده پوس مرګر سلامون ته کوي محمد غوث لڅوز ازادي راځي خاطري دي زستا خبري اعلان سيتي د جرنالستان د کینی خا وازونه دي او خغاغونه دي مننه تیر کوم ډیر ازادي راځي خپ په مختګ راځي دا ډیر سلوي خاله نورم غواړو ان شاء الله.
دغه د ایران افغانان مشتاسي وړونه چې مشتاسي ټول وړونه دي او په مسافرۍ تللي د ایران ډیر ظلم ورسره کوي. کوم زموږ رهبر پېښوه چې دی د دې دغه ضبط ورته ورسېږي ټولو مجاهدینو مسلمانانو ته چې دا ډیر په عذاب دي کچیر چیرې مانا دغه سی ورته وایي چې دغه بس خپل په خشتانه دی راوړي را دي سي خپل افغانستان ته په خپل افغانستان کې د زحمت او ذلت وکاږي داسې وژنې داسې وي داسې جبر ورسره کوي چې بیخي بیا درکه. دغه ایران ته خو یو پیغام ورستی د مسافرونو هر سړی مسافر لري.
السلام علیکم ز سجاد د یلمن ختاست زحمت ورکوم اول خپل سلامونه درته وړاندې کوم. دوم دا خبره کوم چې تاسو مو ازادي رادیو باید دغه ژغ تر مربوطه انجوګان او موسسات پورې ورسوي چې خصوصا د اوناس زکونکو سره باید دوی د غړو پسکوټو کومک همکاري وکړي حتی که شاګرد او دغه ماشومان او اوناس زکونکو د تیوي او کلام یا کتابچه ورکړي دوی پر روان یا پر روح باندې ډیر مثبت تاثیر کوي او دوی په زیات تشویق سره خپل مکاتب او خپل درسونه ته راځي. مثال څخه مننه کوو. مننه ازادي رادیو څخه د ازادي رادیو سمو ښه خاطره لرو.
د اوس لپاره زما له خوا هم دومره و. نورو خبرونو کې زما له همکارانو سره اوسئ.
زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه ده ما شام تر او بجو دوام کوي.
نور پاس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د آزادی رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
مخه تر دې چې ترشنا اسمان لاندې پروګرام تکرار کو، لمړی مرابولم د دې سات څو لنډو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي د هوایي ځواکونو پخوانی 15 پیلوټان له بهاره بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. دغه وزارت په یو خبر پانه کې د دغو پیلوټانو عکسونه هم خپاره کړي چې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب مجاهد ورسره ولاړ دی. د افغانستان د ګاز او تیلو دولتي شرکت ویلي چې له دې وروسته به د کابل د اوسیدونکو د دروازو شاته مایع ګاز په ارزانه بیه رسېږي. د یو شرکت د دې پریکړې خبر پرون ماښام د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی پر خپل ټویټر باندې خبر کړی دی. امریکایي پوځیان د خپلو ناټو متحدانو د ملاتړ لپاره اروپا ته ورسېدل. پولنډي رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا لومړۍ ډله پوځیان د شنبه په ورځ دغه هیواد ته ورغلل. روسي غواښ کړی چې د آزادی اروپا رادیو آزادی رادیو اته وی پانی بندوي. دغه وی پانی د روسي اوکرایني او منځنی اسیا د ژبو لپاره دی. د روسي د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې ویلي چې د آزادی اروپا رادیو په روسیا کې د اداري فساد د څیړنو په اړه خپل راپورونه له وی پانو لري نکړل. وی پانی به بند کړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د خبرونه د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. نن مو د ترشنا اسمالند خبرونه د امریکا د خزانه وزارت لوري افغانستان ته د بشري چارو لپاره د پیسو پر انتقال د بندیز د پای ته رسیدو او د بانکي ستونزو په اړه دی. د امریکا د خزانه وزارت تیرونی اعلان وکړ چې مرستندوی ادارې د بندیزونو لویری پرته افغانستان ته د بشری مرستو لپاره د بانکونو لاري پیسې لېږلې شي. د وزارت ویلي چې مرستندوی ادارې کولای شي چې په افغانستان کې شوونکو، روغتیایي کارکونکو او د ټولنیزو چارو مامورینو ته معاشونه ورکړي. د امریکا خزانه وزارت د تیر کال په سپتمبر کې د طالبانو له وخت رسیدو یو شروسته د بشری مرستو ادارو ته ویلی و چې د بشری مرستو پر سوالو کې به د دوی له بندي سره نه مخامخ کیږي. خو اکثر مرستندوی ادارو ویل چې له تخنیکی نظر له ستونزو سره مخامخ دي او نقد پیسې افغانستان ته نشي لیږل یا په افغانستان کې نقد پیسې نشي ترلاسه کولای. خو په همدې حال کې د ملګرو ملتو یو جګپوري چارواکي تازه ویلي چې د سازمان په افغانستان کې نشته یو سلو 15 میلیون ډالر لري. خو کار ورڅخه نشي اخیستای ځکه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک پر افغانیو نشي تبادله کوله. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د پرختی پروګرام رئیس عبدالله آلدارداری ویلي ملګرو ملتو یو سلو 15 میلیون ډالر افغانستان ته راوړي او په افغانستان انټرنیشنل بانک په دیش منځیر مکړی چې د افغانستان بانک یا د افغانستان مرکزی بانک به په اوټومات ډول په افغانیو بدلوي. خدا کار ونه شو د نقدو پیسو د کموالی، د بیروزګاری، د ډیروالی، د اقتصادي ستونزو او بیوزنی د ډیریدو له کبله افغانستان فوري بشری مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان تر 40 میلیونه ډیر وګړي د پایدو لپاره بشری مرستو ته اړ دي. زموږ د دې خبرونه میلمانه دي د افغانستان د سوداګرۍ د خونو لوبړی مرستيال شاغلی یونس مومند، د اقتصادي چارو متخصص عبدالقادر جیلانی، د اسلامي بانک په خوانی رئیس او د بانکي چارو متخصص ډاکټر عبدالشکور هډوال هم د راز د طالبانو ویاند زبیولا مجاهد هم وعده کړی دی چې په خبرونه کې به ګډون وکړي د سو شیبو لپاره. جیلانی صاحب، تاسو ته بدر شو، تاسو فکر کوئ د امریکا د خزانه وزارت اعلان به د بشري مؤسسو مشکل حل کړي، او اصلا د امریکا د خزانه وزارت شاید ډیر اوریدونکو لپاره سوال وي چې څنګه د امریکا د خزانه وزارت له لوري بندیز د دې سبب شوی چې د نور هیوادونو مرستندوی مؤسسې هم ونه کول شي چې افغانستان ته پیسې انتقال کړي؟
د امریکا د خزانه وزارت چې یو ټریشری ډپارټمنټ وي، په ټولو هیوادونو نه تنها په افغانستان باندې ډیری هیوادونه چې دوی مالی اعتبار او یا بانکي اعتبار د امریکا لوی بانکونو پورې تړلې ده، او دلته ډیری اسیایي بانکونه چې فعالیت کوي په بانکي سکتور کې، نور مالی بنسټونه دوی ډیری پیسې او د اعتبار لپاره په امریکایي بانکونو کې دي، لکه لوی بانکونه دي، سیټي بانک ده، او نور دوی سره پیسې موجود دي. هغه هم د بانکي اعتبار لپاره هغه یوادونه بیا په اندغه احساس کولای شي چې په نړیواله کچه راکړه ورکړه وکړي، او د پیسو لیکت تر سره سي، د پیسو ال سي او پی ټي د یو هیواد نه بل هیواد ته، نو د ورتور مسایل هغه پیسو پورې تړلي. هغه یو پښتوانه ده، لکه عینن سي د موږ نه 9 میلیارډ ډالر دلته هیڅ دی په امریکا کې، نو ولې په افغانستان باندې څه تاثیرات دي؟ یو سوال مطرح کوم، ځکه دغه پیسې او راکړه ورکړه دوی بندیز پہ لګولې، او لامل همدغه و دوی وویل چې خپل لا تر اوسه پورې د طالبانو ځینې چارواکي په تور لیست کې دي، او یو په افغانستان کې یو مقتدر یو قابل د اعتبار حکومت موجود نه دی. دغه ځینې مسائل و چې په هغه اساس دغه پیسو باندې بندیز لګولې و. دغه پیسو بندیز په نتیجه کې د منګه بانکي اعتبار په ټول نړۍ کې متضرره شو، خلکو راکړه ورکړه کې مونږ باندې باور نه کوو، دوی فکر کوو چې د افغانستان بانکي سکتور سقوط کوي، دغه خلک په جګړه کې دي، پیسې نه لري، یا د طالبان حکومت نه ویده.
شاخله مومنت، لکه شاخله چلانی توضیح کړه چې د امریکا رول څومره ده، که څوک یو هیواد ته پیسې لیږي نو پیسې باید د امریکا لاره نورو هیوادونو ته انتقال شي، ځکه چې د اکثرو هیوادونو پښتواني او اعتبارونه هلته ساتل کیږي، او د نیویارک د بانک له طریقه نورو هیوادونو ته مرستې بیا یا پیسې انتقالیږي. لیکن امریکا په سپتمبر او دسمبر کې هم ویلی و چې د هغو پیسو په لاره کې به خنډ نه پیښیږي چې د مرستو لپاره افغانستان ته استول کیږي، لیکن مرستندویو ټولنو او ادارو پر لفسې د شکایت کوو په افغانستان کې چې دوی پیسې نشي ترلاسه کولای. مشکل علاوه په دې چې د امریکا له لوري کوم بل مشکل هم وو، او که یوازې همدا مشکل وو نور دا رفع شوی دی؟
یو خو دا دی چې تاسو بهتره معلومه ده چې مشکلات دغه افغانستان ټول مشکلات دغه بانکو د وجود جوړ دي، کوم تجارت ولر دي، کوم دا عادي دي. یو چې اوس پیسې نه رسیږي، پیسې یو مشخص بانک پر کیږي، زما ارزو دغه دی چې پیسې به ټول هغه بانکونه چې تضمینات ولري او کار کول سي، دوه سر بم باید کار شروع شي، نور خلکو کار هم ورسره شروع شي. نو لحاظ موږ ارزو دغه چې ټول بانکونه باید په کار کې سي، وجه د افغانستان بانک یو تضمین ورکړي خلکو ته چې دا کار شروع شي. زه د دې مقدر هرکلی کوم چې د بشری مرستې افغانستان ته د بشری مرستو د ویش لپاره یا د بشری مرستو لپاره د افغانستان لپاره د دې پیسې انتقال کیږي. زه په دې نیم چې په افغانستان کې دونه کم کار نشته چې ملګري ملت وای چې اوسله پنده دې شندې د افغانستان بانک نشي افغاني کولای کړلته نه دلته پرایویټ بانکونه ستای چې د دې سره په دې باره کې فراهم کړک نه پېژم چې د دې دلیل چی شي دی چې ولې دې دا نشي افغاني کولای یا ولې په مصرف نه سرسره کولای. د افغانستان کې انچ جناب سروان صاحب محترم دومره زیات پروژې د درېدو په حالت کې دی یا ولاړ دي؟ دومره زیات خلک تجاران چې د حکومت ترې قراردادونه درلوده ولاړ دي، دومره زیات زراعتي پروژې چې هغه په مشکلاتو مخامخ دي، یعنی ټول زراعتي پروژې په ډیرو سختو مشکلاتو کې مخامخ دي، عمراني پروژې په مشکلاتو کې مخ دي. زه نه پوهیدم چې د دې ولې دا پیسې نسم په مصرف رسولای او کوم مشکل په دې کې جوړ دی. ولې ارزو می دغه چې د افغانستان بانکي سیستمونه باید نرمال حالت ته راسي، یعنی د ټول نړۍ څخه مدا خواستي د افغانستان د خصوصي سکتور په استازیتوب چې د افغانستان ټول بانکي سیستمونه باید نرمال سیستم ته راسي. د افغانستان په پیسو باندې نه افغانستان ته صلاح خلک رانیسي، نه افغانستان څخه نور هغه ممنوعه شان رانیسي چې دغه د نړۍ د قوانینو سره مطابقت نه لري. د افغانستان خلک، د افغانستان د ضرورت خلک، د ضرورت وړ توکي افغانستان ته یا لیږي او یا راوړي. زه پوهیږم که دغه حالت جریان ولري په افغانستان کې غټ کمپنۍ دلته زموږ سره یا دلته په اسلامه نمایندګي وجود لري، فرانچایز ورته دلته شته او د دې سره موږ انسان لرو، د غټ کمپنۍ سره به زموږ د افغانستان اعتبار به په مشکلاتو کې مخامخ شي. په تور د مثال نسلې کمپنۍ چې د افغانستان څخه پیښې وړي راسان یې باید د افغانستان څخه ور انتقال کړي، او هلته هغه فلټر چې په نیویارک کې دی یا په امریکا کې دی دغه فلټر باید د پیسې چیرې شي. که موږ چیرې د جرمني څخه یو شی رانیسو نو موږ مجبور یو کډالر راستو باید د فلټر ته چیرې کو. نورې غټ کمپنۍ په افغانستان کې چې ته پیسې ورکې هغه موږ نوڅ کولای چې د صرافي د لارې یا د اکسچینج د لارې موږ هغه تور انتقال کو.
ډېر مننه مومن صاحب، تاسو مخکې وویل چې د افغانستان بانک باید نورو بانکونو ته تضمین ورکړي چې کار وکړي. آیا د افغانستان بانک مالی ستونزه لري؟ خصوصا تاسو د افغانستان انټرنیشنل بانک یادونه وکړه چې ملګری ملتونه وایي 115 بلیون ډالر پکې لري خو کار ورڅخه نشي اخیستی. آیا د افغانستان بانک مالی ستونزه لري او که د مدیریت ضعف لري چې له نورو بانکونو سره همکاري نشي کولی، یو تضمین نشي ورکولی؟
زه فکر کوم په افغانستان باندې چې څه مول بورو په افغانستان کې درې نفره به نوی راغلي، نور ټول هغه سابقه پرسونل دلته په افغانستان باندې وجود لري. د افغانستان باندې تر باید خبرې وکړي چې په دې کې د خصوصي سکتور شایي مشکلې سوچي د وګړو سره یو منظمه، یعنی لازم و بلل چې موږ سره کوم مشوره وغواړي چې موږ مشوره وغواړو. ولی موږ وایو هر هغه پیسې چې د افغانستان لپاره مصرفيږي په شفاف ډول او په یو شفاف حساب دی کې لکه انټرنیشنل د اکاونټینګ حسابونه چې دي ټول چې دي دا باید پر هغه لحاظ باندې مصرف شي او باید په افغانۍ ورته تبدیل شي. نو موږ وایو چې په دې باره کې زه فکر نه کوم چې افغانستان بانک دومره ستونزه ولري چې دا پیسې نه افغاني کولی، ولې ستونزه یې ماته مشخصه نه درمه.
جیلانی صاحب، دا چې اوس د امریکا خزانه وزارت ټولو بشري مرستو موسسو ته اعلان کړی چې بي ویری افغانستان ته مرستې استول شي، البته د بشري مرستو په خاطر، فکر کوي چې د ډالر راتګ به په افغانستان کې د افغاني لارزر سره مرسته وکړي؟
مهم خبر هم دغه ده چې کله د ملګرو ملتونو یو قرارداد تصویب کړ چې باید افغانستان سره د افغانستان خلکو سره باید بشري مرستو ته ادامه ورکړل شي، او که چیرې ورن کړل شي دا به مسولیت د امریکا په شمول باندې د نړیوالې ټولنې به یو ډیر لوی اخلاقي مسولیت وسیږي چې افغانانو باندې دغه ډول بندیزونه ولګوي. که دا یو قدم دی د طالبانو سره د مذاکراتو لپاره او د اعتبار لپاره، درسته چې 115 میلیون ډالر دومره ډیری پیسې نه دي چې د افغانستان بانکي سکتور دی په خو باندې ودرې، یا د افغانستان د غزپل اقتصاد او د اقتصاد دی ودروي یا دی ورغوي، اما دا کول شي او د اعتبار لپاره ډیر ښه قدم دی. که تاسو وګورئ د افغاني نرخ دا همدغه اعلان سره 2.99 تر حقته شو او د ډالر مقابل کې افغاني نرخ شو، نو دا په خپل یو اعتبار رامنځته کوي د افغانستان په بازارونو کې، بل خصوص د پنګوالو د سوداګرو په ذهنونو کې. ولې هر کال هغه افغانان چې په اروپا کې، امریکا کې، په کاناډا کې، په نورو هیوادونو کې دوی ژوند کوي، دوی خپلوانو ته، خپلو دوستانو ته یا خپل کورنۍ ته دوی هر کال تر 200 میلیون ډالر پورې د پیسې لګي، چې د دغه مرستو کچا تر 200 ډالر پورې رسیږي هر کال.
دغه پیسې په اتومات شکل سره د موږ بازارونو ته ځي. دغه لپاره هم طالبان باید دغه محدودیتونه له وسترن یونین، له منیګرام، له نورو نه باید لري کی چې دغه پیسې خو په هر صورت د موږ په ګټه دي بازارونو ته راځي را نه وځي. سیاسي تعامل دغه دی که د امریکا ګټې په افغانستان کې خوندي اوسېږي، د سیمې هیوادونو ګټې په افغانستان کې خوندي اوسېږي، تا سره هیڅوک مشکل نه لري. بیا ملا او طالب او ټکنوکرات بیا هیڅ معنا نه لري. ولې د افغانستان ملي ګټې مشخص تعریف باید ولري، زموږ ملي ګټې څه دي او په څه ډول باید کار ورته وشي.
ډاکټر صاحب، هر ډول د اسلامي بانک پخوانی رئیس او د بانکي چارو متخصص دی. ډاکټر صاحب، مخکې جیلانی صاحب اشاره وکړه چې طالبان هم باید انعطاف وشي او نړیواله ټولنه هم. داسې ویل کېږي چې طالبانو په دې خاطر چې ډالر له افغانستانه ونه ایستل شي نو یو لړ قیودات وضع کړي دي. کوم افغانان له افغانستانه ووتل؟ اکثر هغه افغانان دي چې پیسې درلودې په ګاونډیو هیوادونو کې، ترکیه کې، په منځني ختیځ کې کورونه واخیستل او سرمایه گذاری یې وکړه او ډېرې پیسې یې له افغانستانه په دې شکل وویستلې. او له بلې خوا د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان ډالرو ته ډېر تشي دي، دواړه د ډالرو له کموالي سره مخامخ دي. په داسې حالت کې د طالبانو لپاره څه پکار دي؟ آیا که په ډالرو په ایستلو باندې له بانکونو کې ډالرو دغه اوس چې کوم محدودیتونه لګولي دي که دا لري کې نو یعنی ډالرو د کمبود مشکل به نور هم زیات نه شي؟
دې کې هېڅ شک نشته چې افغانستان واقعا چې د یو غټ اقتصادي ستونزې او بحران سره مخامخ شوی، او د دې لپاره د دغه بحران د مخامخ کېدو اصلي عوامل دي کې هیڅ شک نشته دی چې یو غټ عامل د غټ تحول دی په افغانستان کې. د غټ تحول یو غیر متوقع بدلون راغی چې نړۍ ځان ته حیرانه کړله، هم په نظامی سطح او هم په سیاسي بڼه او هم په اقتصادي کچا. غیر قانوني د افغانستان نه په ډیره غټه پیمانه پیسې وخلې، په نمونه بنارو غیر اخلاقی کار بې، په دوبۍ کې خلک گیر شو، په ترکیه کې خلک گیر شو، لیکن متاسفانه چې هغه پیسې بیرته افغانستان ته راغنه شولې. او تاجران بیچارهګانو سره هم د غویر او ترس پیدا وو، به هغه هم کوشش کاوه چې د غټ زیان نه ځان وساتي. باز په پیسې وخلې په قانوني او غیر قانوني توګه د افغانستان نه، نو هم دا غټ عوامل اوس افغانې چې د تفخ کېدو کې را د دې اساسي عوامل او اصلي عامل راته د ډالرو د تنان ناوتل د خیره مؤسسو د بانک جهاني.
مومن صاحب، په اوسنی بانکي بحران کې په وارداتو څومره اغیز شوی دی؟
یو ګور مهرباني تاسو به تر مې نوم سپور چیر کال تقریبا موږ د 1 میلیارډ په شاوخوا کې شنه درته 1 میلیارډ پر موږ واردات درلودل. نوش پاس موږ واردات تقریبا اندر 4 میلیارډ پر شاید ورسېږي. یوه تجار په هر کم کې د سوداګرۍ او سرمایه‌ګذاري په کوشش وکړي چې په ملک کې د قحطۍ مخه ونیسي، یعنی د نور شانو په پرتلای مواد او ولایت ډیره مخه کړه. یو چا چې په خوا راخت راوړي، یو چا چې په خوا بل ځل راوړي، هغه د سوداګرۍ د خوني په 95 کارو کې مرسته کوي. تاسو باید غوړي راوړي، تاسو باید اوړه راوړي.
وس اکثر هغه خلک چې سودا اخلي هغه تزيني شان او تجملي شان اخستایم نشي.
بس دې زکات به ورک کچیر بانکونه الهتی کاروبار جوړ شي، نو کاروبار څنګه نه شي درې بل په افغانستان د تجملي شان باندې اخستل. دا خو تاسو به تر معلوم دی ولې نه اخستل. او توان د خرید نشته. زه تاجرم، زما سره تقریبا 1500 کس کار کوي، او دا 1500 کس زه مجبور یم چې په خامې معاشر کوی. وس ما سره ان دوس کا سکار کینه د تلوردیم ساو کس کوله خدای تلوردیم ساو کس د مش انا الخمخای او شیرا نیوی نو تاخو دغه دی خدای د تاجر پیسې چې په بانک کې انحصار پاتې مشکلات دا سره وځي. سروان سم محترم دا نه دی چې په یو پلس وای تجملی شي. تجملی شي ولی زله نه لري د افغانستان خلک تجملی شي نه دي. یو تجملی شي
د واسه نه لري، مشکل دلته دی.
د واس نه درلودل عامل چی شي؟ عامل د ادمي کاروبار دی. کاروبار نشته، کاروبار نسته، پیسې په بانک قید دي، تازرات د خارجانو د خاص څخه تازرات دي. نو په دې خاطر نه ټول خلک چې زموږ د پیسو څخه تازرات نيسي، کاروبار برته نرمال حالت تراسي. زه فکر کوم چې د افغانستان په اقتصاد کې وړیدار دي. تاسو ګورئ یو شی د تر څو کال د افغانستان تازرات ولې جوړ شوی؟ د افغانستان تازرات کې پروسه ولوسه او نوښت نه لوي، تشکل یو میلیارد اشاریه شپږ نوي میلیونه د یو پال سیستم څخه پنځه میاشتې کې دغه وخت پر ځان رسول کېدل دا هم په خپل زه یو معجزه بولم چې په دغه وخت کې رسېږي. تاسو په یو مملکت کې اقتصاد زړه دی او بانکونه دغه شارک دي چې شارک چې وي نه ور رسوي زړه ته نو هغه د پال سره مخامخ کېږي. بیا هم دغه اندازې پر رسول اوس هم ډیرو ګامو ته ضرورت ده، هم د امارت اسلامي افغانستان څخه هم د جامعې جهاني دخوا څخه چې باید هغه مؤثر ګامونه چې د افغانستان د ښه اقتصاد د پرمختګ لپاره وي په هغه کې باید درېغونه کي او هغه ګامونه باید واخلي څو وکولی شو د دغه وطن وړا وران او ویجاړ اقتصاد په مخ بوځو. چې که چیرې هغه کوټلي کامل که چیرې جامعې جهاني د افغانستان سره ونه درېږي او امارت اسلامي افغانستان هم د دوی سره خپل یو تفاهم ته باید چې د افغانستان د ملي ګټو د ملي منافعو او ملل متحد هم د ټول دنیاوي یا بینالمللي ګټو کې باید یو تفاهم سره وکړي څو وکولی شو چې د افغانستان ګټو او دا یو طرفه دي چې د افغانستان د ټولو خصوصي طور پیسې بندي د افغانستان د خصوصي طور پیسې بندي پیسې شان باید موږ خلاصې وي او وروسته درېږې باید د خپل یو تفاهم ته سره ورسېږي. نو زموږ ارزو دغه د کچېرې دغه حالت تمام ولري چې پیسې بندي وي یو بانک توزیعات کولی شي بل نه کولی ما د مخ تاسو لوس دغه بانکي سیستم یو طرفه دی یعنی د افغانستان د بانک په افغانستان کې د بانکو اعتبار د سقوط پر رسیدلی دی.
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي. جیلانی صاحب پلوک صاحب ویل وای چې دا نظر صحیح نه ده. اډوال صاحب مخکې ویل چې نړیوال مرستې راغلې او ډالر افغانستان ته راغلل نو ځکه د افغانیو ارزښت یو څه بیرته لوړ شو. خو خپلواک صاحب وایي چې د داخلي تولیداتو ته توجه شوې ده، داخلي تولیداتو ته څومره توجه شوې ده او د دې اثر به څومره وي که په دې اړه تاسو تبصره وکړئ؟
دغه د ډالرو په ارزښت د غورځېدل د افغانیو په مقابل کې یو اساسي لامل دغه د امریکا له لوري د بندیز لري کول دي په بشري مرستو باندې. دا په خپل یو اعتبار را منځته کوي چې ګواکې یو قدم اخیستل کیږي او دا یو روحیه ده د کرنسی او بزنس او تجارت ټول پروحیه ده د خلکو په ذهنونو باندې ده. کله دا پانګه د شو شه ده کچيري وجد خرابيږي دا په اتوماتیک شکل له بازارو رکیږي او د په اقتصاد کې موږ ډیر یو ډېر دونکو شی وایي نقد پیسو ته یا سرمایه ته. نو په دغه اساس باندې د ډالر مقابل کې دا یو موقتی حرکت دی کچيري طالبان نور نه تاسو نه کوي او بشري مرستې په سمه توګه مدیریت نکړي دا بیرته بیا راولي.
نه هم د تولیداتو په برخه کې ستاسو معلومات څه دي؟ موږ خو ځینې خبرونه وایي چې ډېرې فابریکې د برق نشټوالي له کبله یا د ځینو موادو د کموالي له کبله بخي په ټپه درېدلې دي.
اوسنی وضعیت چې موږ ګورو ډېرې فابریکې چې په کابل کې په نورو ولایتونو کې لکه په هرات او قندهار او په ننګرهار کې فعالیت درلود ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. دلته لکه سرنګ مومن صاحب ویلي سوداګر ستونزې لري ولې د ستونزو سره سره سوداګر دا لیوالتیا لري چې طالبانو سره مشترک ډول باندې کار وکړي سوداګري ځخونه ورسره کار وکړي چې څو پر ستونزې حل شي. موږ په افغانستان کې لا تر اوسه پورې برق نه لرو. د تولید کچا په افغانستان کې ډېره تکنې ده، ډېرې ستونزې پر وړاندې پرتې دي او په تیرو شلو کلونو کې یو لوی ستونزه همدغه و چې جناب کرزی صاحب او حتی د ډاکټر غنی تر اخیری نقطې پورې له ګونرانو سره ستونزې په همدې موضوع باندې وي چې ډیری مرستې وي. مثلا د منګ مالی وزارت ارقام ښیي چې تر 15 میلیارډ ډالر په تیرو شلو کلونو کې موږ سره مرستې شوې چې دا کچه نورم لوړه شوې وه. دغه پیسو نه اتیا سلنه خپل خارجانو مصرفولې د موسساتو له لارې، د شرکتونو له لارې او د ځینې بنسټونو نهادونو له لارې په افغانستان کې مصرفېدلې چې فوق العاده پکې مالی فساد موجود و او یوازې شل یو سلنه موږ مصرفولې. د برق بندونه موږ ته نه جوړول، د اوبو بندونه موږ ته نه جوړول، زراعتي سکتور کې موږ ته لوی پروژې نه تطبیق کولې.
لیکن جیلانی صاحب اوس فکر کوي چې له افغانستان سره به په پرمختیایي برخو کې مرستې وشي، اکثره مرستې کېږي بشري مرستې دي.
دا خبره به ډیره واضح وسیږي ټولو هیوادوالو ته. خپل طالبان هم په دې باندې پوښي، طالبان فوق العاده د مالی کسر سره مخامخ دي پیسو ته دوی اشد ضرورت لري په دا وسنې شرایطو کې. مثلا د مونږ کورنۍ وایت کچه ګمره نه ده چې هغه د مونږ عادي مصارفات هم ټول پوره کړي، د مونږ د انکشافي بودیجې هم ټول مصارفات دي پوره کړي، او نظامی سکتور چې ډیر مصرف لري دا هم پوره کړي. اوس خو جمع ده، اوس خو جمع ده، جمع تیریږي په اپریل کې او په مې کې او په دغو میاشتو کې جون کې طالبان له یو چیلنج سره مخامخ کیږي. دلته نورې جګړې چریکي جګړې پیل کیږي او دوی مجبور دي چې جګړې ته ادامه ورکړي. نو نظامی سکتور فوق العاده مصرف لري. دا ملي بودیجه یوازې دا معنا نه ده چې طالبانو د کمیسیونونو او د طالبانو مصارفات دی پوره کړي یا معاشات دی پوره کړي. دلته یو د ملي بودیجه به جامع او د ټول افغانستان ګډ په ګډ کې انکشافي پروژې تطبیق شي. اوس مهال د انکشافي پروژو لپاره طالبان اصلا پیسې نه لري. په مالی وزارت کې کیش منیجمنت له ستونزو سره مخامخ دی. نغدي پیسې موږ په افغانستان کې محدودې درو. نو اوس طالبان د یادونه کوي چې موږ تر 15 میلیارد افغانۍ پورې انکشافي سکتور ته اختصاص کړی دی. 15 میلیارد افغانۍ اصلا د موږ خصوصي سکتور لپاره هیڅ معنا نه لري. دلته ډیری د ډاکټر غنی په وخت کې کله چې حکومت دفتن حکومت طالبانو ته تسلیم شو، مکمل د چوکاټ د ساختارونه اداري میز چوکۍ په خپل ژوند کې او طالبانو ته تسلیم شوی دی. ټول حکومت ورته منظم تسلیم شوی.
اوس د طالبانو د اسلامي امارت ویندوی شاغلی زبی الله مجاهد د ټلیفون د لارې را سره دی. مجاهد صاحب تاسو ته مرکلی وایم. زموږ د څو اوریدونکو پوښتنه دا وه چې په ورسیو کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی، لیکن نرخونه په مغه حال دي چې مخکې وو. د دې دلیل ستاسو په نظر څه دی؟
بلم دا موضوع سي دي افغانوی ارزښت سوې لته معلوم دي. هغه د دې څنګه څه بندیزونه ملګیدل او په بانکي سیستم باندې او بیا د اسلامي مرته او لوړپړای پلاوي او سلوته لاړ سفر وسو اتل بلا بل جهاتون سره په کوم مفاهیمه سوې دي. دغه د فعالیتونو اڅو په نتیجه کې څلار اخلاص چې بانکونو باندې سہولتونه ایجاد ول د خپل برته د افغاني ثبات غټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده اوس کې د افغاني لوړ سوي ده ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسول جهاتونه سي دي نرخونو د کنټرول په برخه مسولیت لري. هغه ته وظیفه ورکړ سوي سي ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسی خسوي ده تبان په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکار سي. کار پر روان ده خو لږ د وخت تر کم ده ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو چې افغانۍ نرخ خسوي نسبتا ډالر ته او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار چې په نږدې راتلونکي نرخونه کنټرول سي او ولایت کوم د خبره تطبیق سي په کابل کې هم پلان باندې کار روان.
مجاهد صاحب د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خندې دا خند څه دی؟
نه دا خبره ستمنه ده اصل کې دا دوی نه کاري موږ وختونه نه کړی دا وکاروي څنګه نسته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دا ډالر هم واخلو دین لا زیات نورم واخلي. موږ افغاني بانک ډیر زیات لري واغه دا دین څو برابر ډیر. نو دې تم ویلم دې چې دا مخترا کې یو بانک ته تویل کې موږ په واسه کې د کارونو د پاره تاسو د روزمره خدماتو د پاره افغاني درکو. دا اعلان موږ هم حیران کوو چې څنګه دوی مقتدا پیسې نه راکې اعلان دې باندې کړی سي غني د افغانستان بانک نس کولې پیسې ورکه. حال دا چې موږ بانک پیسې لرو پرمان افغاني لرو او دوی ته خامخت د پیدا کېدل سي او لدین زیات ظرفیت کې موږ د گنجائش لرو سي ډالر واخلو.
سوداګرم شکایت لري وای چې لا هم دوی ته په کافی اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پری وکړي.
او ډالر کمبوت ستا موږ د افغانو په خبر باندې بازو کسې افغاني یعنی رستا موږ سره ډیر دي او دغه د ملګر متون مربوط کوم بانک سی په 110 میلیون ډالر خې کدا موږ تر راسم دي د موږ ظرفیت تر افغاني په واسه کې ورکو او د سوداګرو خبره په ځای ده. خو هڅه روانه سي اوس کې به تغیر وسی ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم او همدارس په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده. سوداګر ته سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانه وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسه کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. د یو اوریدونکو پوښتنه دا و چې دا پیسې به په خپل نړیوالې موسسه ورکوي او که ستاسو حکومت
نغه شرایط دوی لري هغه د دې چې د مؤسسات کار کوي د خپل لاره نه بده پیسې مصرفي، خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات موږ تر هیواد کې موږ تر چتر لاندې فعالیت لري، د نظارت په برخه کې زموږ نظارت یې خو نظارت کوي او یو مهنګي به موجوده به د جانبونو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حد موافقه کړې ده چې بشری مرستې به افغانانو ته ورکوي چې للوژې څوک مړ نه شي او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه انشاءالله کار په عموم کې د سمیدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بیلابیلو برخو کې سہولتونه ایجاد کوي د وخت په تیرېدو سره. نو اول کې بشری مرستې او بشری کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې د ځینو مؤسساتو فعالیت دی برخه کې د پیسو د لیږد سہولتونه ایجادولو همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې کدوې ژمنه کړي په عین وخت کې حل شي.
ډاکټر صاحب عبدالشکور اډوال.